کې یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانگزیم. تاسو د ازادي راډیو دغه خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم پیل په خبرونو باندې کوو. د چین ولسمشر شي جین پینګ وایي د یو سوله ایز باثبات او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. ښاغلي شي جین پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن به هم چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه وي. نوموړي دغه زیاته کړې ده چې د پخنې سره د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي نن هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقیم د ناستې ته ورغلی. ټاکل شوی چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي. دغه کانفرنس چې ملګری ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر یې کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي. د افغانستان یو شمیر عام وګړي دغه کانفرنس ته هیله من دي او وایي چې راټولیدونکي مرستې باید په عادلانه توګه په اړمنو او بېوزلو افغانانو باندې وویشل شي. طالبان بیا وایي نړیوال دي د افغانستان د خلکو لاسنیوی وکړي او خپلو بشري مرستو ته دې دوام ورکړي، خو سیاسي ملحوظات دې له پامه وغورځوي. د بشري حقونو د څار سازمان له هیوادونو وغوښتل چې د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله د طالب چارواکو پر سفر بندیزونه زیات کړي. دغه سازمان پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې هیوادونه باید له هر هغه اقدامه ډډه وکړي چې له کبله طالبانو ته اعتبار ورکول کیږي. طالبانو څو ورځې مخکې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي بیرته وتړل، سره له دې چې دوی ژمنه کړې وه په پسرلي کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیستل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی وایي د روسیې پر هغو ژمنو باور نه لري چې ویلي دي اوکراین کې پوځي فعالیتونه کموي. نوموړي پرون د یوې ویډیو کانفرنس وینا پر مهال ولس ته وویل چې په هیچا باور نه لري، آن پر یوې وړه خبره هم. د روسیې د دفاع وزارت څو ورځې وړاندې وویل اوکراین کې خپل پوځي فعالیت د باور جوړونې په هدف کموي، خو لا هم پلازمینې کیف ته نږدې او چرنهیف ښار کې بمباري روانه ده. لویدیځو قدرتونو ویلي روسیا د ځواکونو د بیا تنظیم په هدف دغه ډول ژمنې کوي. خبرونه مو واوریدل. اوس برا شو د پروګرام د مطالبه پلور په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیلیږي. عام خلک څه تمې لري؟
ژر تر ژره د افغانستان سره کومک وشي. ډېرې بدې ورځې دي.
افغانانو سره مرسته کیږي، بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي.
دغه کانفرنس چې ملګری ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي. د چین ولسمشر شي جین پینګ ویلي دي چې د افغانستان د یو پرمختللي او باثباته افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. د چین د دولتي ټلویزیون ویان د په دې اړه وایي دا وایي افغانستان ډیر څه تیر کړي دي او اوس یې وخت ده چې باید په ټولو برخو کې ورسره مرسته وشي. او په هلمند کې په ځینو سیمو کې مخابراتي شبکې کار نه ورکوي.
زه دا ډیر وخت کېږي د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل د کور هیڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هیڅ کار نه کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته ټاکل شوی نن د سویس په جنیوا کې د افغانستان د مرستو نړیوال کانفرنس په آنلاین بڼه پیل شي. دا کانفرنس چې ملګری ملتونه جرمني، بریتانیا او قطر یې کوربتوب کوي د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش له لوري پرانیستل کیږي. اسمت ساروان او نور جزئیات.
ملګرو ملتو د افغانستان د مرستو په نننی کانفرنس کې د 4 میلیارد او 400 بلیون ډالر مرستې غوښتنه کړې ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې دا له یو هیواد سره د بشري چارو په خاطر د ملګرو ملتو له لوري تر ټولو لوی غوښتنه ده. خو د ملګرو ملتو ویندوی یانس لیرک وایي چې تر اوسه پورې یوازې د 10 سلنې مرستې ژمنه شوې ده. د موبایل د مرسته به په مستقیم ډول د مرستندوی مؤسسو له لوري د پروژو پر اجرا لګیږي او هیڅ برخه به د طالبانو حکومت ته په لاس نه ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د مرستو کانفرنس په ل جنیوا څخه په آنلاین بڼه د ملګرو ملتو د سرمنشي انټونیو ګوتریش له لوري پرانستل شي. د روټرز خبري آژانس تر راپور لمخي دا کانفرنس داسې مهال جوړیږي چې تیره اونۍ د طالبانو له لوري ل شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو د اجازې د نه ورکولو په خاطر د افغانستان په اړه د هیوادونو اندېښنې زیاتې شوې. تر دې مخکې هم په ځینو راپورونو کې ویل شوي وو چې شاید د طالبانو اقدامات د دې سبب شي چې نړیوال افغانستان ته په داسې وخت کې شاوړوي چې افغانان د نړیوالو مرستو ته سخت اړتیا لري. د ملګرو ملتو پر اساس نږدې 30 میلیون افغانان له شدید لوږې کړي شي. 15 سلنه افغانانو ته پوره خواړه چې نسې وربندې مور شي نه رسیږي او 10 میلیون ماشومان د ژوندې پاتې کېدو لپاره فوري مرستو ته اړتیا لري. پرون چهارشنبه د دغه کانفرنس په درشل کې بریتانیا په افغانستان کې د ژوند ژغورنې په خاطر د خوراکي موادو او نورو اړتیاو وړ شیانو لپاره د 268 میلیون پاوند مرستې ژمنه وکړه. د ناروی د کډوالو د شورا سرمنشي ین انګلند له مرستندویانو د مرستې غوښتنه وکړه. ویل دا کانفرنس یو فرصت دی چې دا وښیو چې موږ په دې تیاراو سختو شیبو کې له افغانستان سره ملګري یو.
پام دې تړاو یو بل مطلب هم لرو دا چې عام خلک وایي چې د جنیوا کانفرنس ته راټولیدونکي مرستې باید په عادلانه توګه باندې په خلکو باندې وویشل شي. دوی وایي له تېر حکومت رئیس په عامو خلکو باندې او اکثر هغو باندې چې اړمن دي مرستې په عادلانه توګه نه ویشل کیږي. اخوا د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې نړیوال د لاړمنو افغانانو سره بشري مرستې د ده په خبره د سیاسي مسایل لو ان قربانی کوین. په دې اړه پام وکړئ د فیروزی عزیزی رپورټ ته.
دلته اسکریم خرسونه د ورځې سل یو نیم سل په
اباسین د ننګرهار ولایت وسیدون کیدی وای ایسکریم خرڅوي او د دې کارګټه د خپل ټولې کورنۍ نفقه نسی برابر ولای. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناسې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي.
ګونې 400 ډیر شي نو ژر تر ژره د افغانستان سره کومک وشي. ډیر بد ورځې دي او افغانان د سخت بد ورځو سره مخ دي. نړۍ باید افغانان سره کومک
کوکی. عرفان الله د کابل خر اوسیدونکو دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکې مرستې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دي ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې د هواري سي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنۍ ته په خط پلان سره په خط طریقې سره ورسیږي. تیر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغلې خو بیرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې هیف مایل شولې چې هیڅ درک هم نه رسید.
مخکې تر دې د کابل او یوشمنور ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیرای تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلې. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونه کوي چې ټاکل شوی نن پنځشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یوشمیر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره شي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناسته ته خوشبینه دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول هغه کومکونو مرستو هر کله کې اوس د افغانستان د خلکو سره د بشري روحي په اساس او به له کوم معاوضې څخه کیږي. که چیرې دغه مرستې یو نهاد ټولي او بیا دغه سي تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله ګرځي یا د فشار د الی په توګه استعمالې ده به د افغانستان په ګټه نه.
د ملګرو ملتونو ویان ینس لیار کی ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان لوري د غوښتل سوی مرستو د 4.4 میلیارد ډالر اوسخه د زینو هیوادونو لوري یوازې د دیار لسلنې نمرستې ژمنې سوي دي. نو موري ویلي چې راټولیدونکو مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کیږي او د مرستندوی مؤسسو لاره به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسو اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په تړاو په چین کې هم یو غونډه روانه ده. د چین ولسمشر شي جن پینګ د وای د یو سولیز باثبات او پرمختللی افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله د ملاتړ کوي. ښاغلی پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه دی. د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي نن هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي. نوریاس نوري په دې اړه دغه غونډه تعقیب کړې او اوس جزئیات را سره شریکوي. مهرباني.
د چین ولسمشر شي جن پینګ وایي افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یو حساس پړاو کې دی. نوموړي دغه څرګندونې په یوه لیکلي بیان کې نن په چین کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزې دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې کړې دي. په دغه غونډه کې چې د چین په جنوب ختیځ انهوی ولایت کې جوړه شوې نن هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه خبرې کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم په دې غونډه کې ګډون لري. د چین ولسمشر شي جن پینګ وویل یو سوله ییز باثباته پرمختللی یو سوکاله افغانستان د ټولو افغانانو او د ټولو هیوادونو په ګټه ده. هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې شي جن پینګ مشخص نکړه چې هیواد له کوم لارو د افغانستان ملاتړ کوي، خو چین تر اوسه افغانستان ته بیړنۍ مرستې لیږلې او هم دا هیواد غواړي چې په افغانستان کې له تر ځمکې لاندې طبیعي زیرمو کې پانګونه وکړي. د راپور سره سم چین چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې د نه مداخلې پالیسي تعقیبوي، د بشري اهدافو په ګډون له هغو مواردو سره تر هغو مخالفت نه کوي چې د ملګرو ملتونو لخوا د بندیزونو لپاره په نښه شوي نه وي. خو پر پیکنګ یو انتقاد تل دا دی چې خپله کورنۍ او نړیوالې ګټې تعقیبوي. په چین کې د افغانستان، چین، روسیې، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو یا استازو د غونډې تر څنګ دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا، روسیې، پاکستان او چین ځانګړي استازي چې د ترویکا پلس په نوم یادیږي هم غونډه کوي. که څه هم په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین مخکې له دې چې دا سخت دریځه ډله بیا پر افغانستان واکمنه شي ورسره یې خپل اړیکې پیاوړي کړي دي. مخکې له دې چې طالبان د تیر کال په اګست میاشت کې واک ته ورسیږي، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د دې ډلې یو لوړ رتبه پلاوی چین ته دعوت کړی. وانګي هغه مهال طالبان په افغانستان کې د سولې او رغونې د یو مهم ځواک په توګه یاد کړل. چین دغه راز هڅه کړې چې له طالبانو ډاډ ترلاسه کړي چې د افغانستان له خاورې به د چین اویغور مسلمانانو ته چې په شنجن سیمه کې د خود مختاري لپاره مبارزه کوي اجازه نه ورکوي چې د چین پر ضد فعالیتونه مخته یوسي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي دغه راز تیرونی د افغانستان څخه یو ناڅاپي کتنه هم ترسره کړه او د طالبانو له مشرانو سره هم وکتل. په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړې د محدودیتونو او د نورو بشري سرغړونو په خاطر پر طالبانو سخت انتقادونه کړي، خو چین سره له دې چې په کابل کې سفارت پرانستی له دې ډډه کړې چې په ښکاره د دغو مواردو یادونه وکړي.
د اونۍ تاوده مسائل د ازادي په څپو کې پروګرام کې لملمنو سره څېړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د ازادي په څپو کې پروګرام نن د ازادي رادیو له لارې خبريږي. دغه پروګرام کوربه نوریاس نوري را سره استودیو کې. د نوري سره د نننی پروګرام موضوع څه ده؟
ستانګزای صاحب، لکه څنګه چې مو ویل افغانستان نن بیا د نړیوالو په محور کې دی. په چین کې د سیمه ییزې غونډې نن دوهمه ورځ ده. دغه راز په جنیوا کې هم له افغانستان سره د بسپنې یو نړیوال کانفرنس جوړیږي. د دواړو غونډو اهمیت په څه کې دی او په تیره له دې پلوه چې په افغانستان کې طالبانو حکومت چې په دې وروستیو کې ځینې اقدامات کړي نړیوالې هم په غوسه کړي دي، آیا نړیوال به هغه 4.4 میلیارد ډالر چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړې ده په خلاص لاس افغانستان ته ورکړي؟ ځکه له دې مخکې د نړیوال بانک تقریبا د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د افغانستان د بیا رغونې پروژې هم کنګل کړې وي، او یو شمېر نړیوالو چارواکو ویلي دي چې پر مرستو به لاس نیسي.
مننه. نو دغه ټول مسایل به په نننی پروګرام کې تاسو واورئ. اوریدونکو، هیله ده چې دغه پروګرام هیر نه کړئ. اوس به ورشو ننګرهار ته. هلته پرون د نارنج ګل دودیزه کلنۍ مشاعره وشوه. مشایری بندی د طالبانو په خبره هیڅ ډول سانسور نه دی وځه شوی، خو د مشایری ځینی برخه پر طالبانو لنیوکو سره ملوي.
دا ترانه په جلال آباد کې لشیرزی لوبغالی اوریدل کیږي، چرته چې د مارچ په دیرشمه نیټه د نارنج ګل کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. په دې مشاعره کې پر ننګرهار میشتو شاعرانو سربیره د افغانستان له نورو ولایتونو هم یو شمېر شاعرانو برخه اخیستې وه او ګڼو شاعرانو پکې خپل شعرونه وویل. مدثر همراز نارنج ګل ته غزل وایو چې څو بیتونه یې صدا رنګ وو.
د نارنج د ګل میله ده، د بارودو میرمن مړه ده، د عسکر که د طالب ده، هر مور له خندا شنه ده، او یو له بل سره جوړه ده، که مکتب که مدرسه ده، شکر خدایا شکر خدایا ازادی مو میلمنه ده.
اکرام الدین مبتون بیا په خپل شعر کې د تلپاتې سولې لپاره دعا وکړه.
لکه د پیاز په معمولی ګډون سوده ورانېږي، داسې په هر یو جمهوریت کې پښتانه ورانېږي. افغانستان زه به تا غزل لیکلی نه شم، افغانستان ستا له نوم سره مې زړه ورانېږي.
خو په مشاعره کې په طالبانو ځینې انتقادونه هم شوي دي.
طالبا راغلی هر کلی دی کوم، مگر ناسو خبرې سمې واوره. پوهیږم وخت به مونږ ته ونه لري، زیاتې به نه کومه کمې واوره. طالبا ټول ملت منی در سره چې د نیولې د فساد مخه ده، خو ګیله من در نه په دې ټکې دي چې تا تړلې د سواد مخه ده. ډیره مننه. نالوستی خلق په چوکیو ناز دی، تعلیم یې نشته واسطې چلوي. لوستی ځوانان هم جمهوریت کې غرق ول، په امارت کې هم رکشې چلوي.
د نارنج ګل رپورټ مو واورېدل. اوس اقتصادي خبرونه لرو.
د طالبانو حکومت د مالی وزارت وای تیر ورځ د ټاپي پروژې د ملي کولو په مخه له ترکمني چارواکو سره د همغږۍ ناسته کړې. د وزارت په ویلامه کې ویلي چې دغه ناسته د مالی وزارت د پالیسۍ مرستیال، د ترکمنستان سفیر او د ټاپي پروژې د رئیس ترمنځ شوې. د دې وزارت په وینا د ټاپي پروژې رئیس او نورو تخنیکي کسانو د یادې پروژې د ابتدایي کارونو د بشپړېدو خبره کړې او ویلي چې ژر به یې عملي چارې پیل شي. د خبر پاڼې په حواله ترکمني چارواکو د دې پروژې د تطبیق په برخه کې د مالی وزارت نه د همکاري غوښتنه کړې. مالی وزارت مقابل لوري ته د هر راز همکاري ډاډ ورکړی او د یادې پروژې د کارونو د لا چټکتیا او پرمختګ په موخه یو مسلکي کاري ټیم هم رامنځته کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونو خونه وایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتنه کړې چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغه خونې سرپرست یونس مومن ازادي راډیو ته دا څرګندونې وروسته له هغې وکړې چې یو شمېر کابل ښاریانو ازادي راډیو ته وویل چې د روژې په رارسېدو سره د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. خو ښاغلي مومند ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر هم له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، لکه د ده په خبره د نړۍ هیوادونو ته د پیسو د لیږد په برخه کې او د سیمې په بازارونو کې د وړو او غوړیو د بیو لوړوالی. په کابل کې د خوراکي توکو یو شمېر هټیوالو هم ازادي راډیو ته ویلي د روژې په رارسېدو سره د یوې 50 کیلوي بورې وړو بیه چې تیره اونۍ 2250 افغانۍ وه، اوس 2450 افغانۍ ته لوړه شوې. یو شپاړس لیټره ټیم غوړي له 2600 څخه 2250 افغانیو ته پورته شوې، او د وریجو یو درې نیمنۍ بوجې چې تیره اونۍ 2500 افغانۍ وه، اوس 2650 افغانۍ ته پورته شوې. او نن په افغانستان کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 14 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 16 پوله، یو انګلیسي پونډ 113 افغانۍ، یو سودریال 22 افغانۍ 20 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 106 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 415 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه د برخه ته مو هرکلای کوم. د هلمند خلک د مخابراتي شبکو له کمزوري فعالیت څخه شکایت کوي. یو شمېر هلمنديان وایي دوی د انټرنیټ او ټلیفون د کارول لپاره مخابراتي شبکو ته ډیر پیسې ورکي، خو د مخابراتي شبکو کیفیت په دغه ولایت کې کمزور دی او یو شمیر سیمې خو یې هیڅ تر پوښښ لاندې هم نه دي. نور حال پدې رپورت
د افغانستان په جنوبي ولایت هلمند کې ګڼ شمیر خلک د مخابراتي شبکو له خدماتو او نشټوالي څخه شکایت کوي. هلمند میشتي خلک وايي په دې وروستیو څو میاشتو کې پر مرکز سربیره د دې ولایت په ولسوالیو کې د مخابراتي شبکو خدماتو کیفیت ټیټ شوی او دې مسلې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د هلمند د واشیر ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې یوازې افغان بي سي مخابراتي شبکه فعالیت لري. دی وايي دغه شبکې یوازې په سترګو کې خاري ورته چولی او کاروبار یې له ستونزو سره مخامخ کړي او دغه راز پیسې ورڅخه بې ځای وړي. د یادی ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل:
نن مې اتکولا د واشیر ولسوالۍ کې موټر چلوم. اکثر وخت موټر په لار کې خراب سی بل مشکل نسم کولای چې دوستانو سره معلومات.
زه نیاز محمد د واشیر ولسوالۍ کې زبزګر یم، خو زموږ کور په هلمند نه دلی ولسوالۍ کې دی. زه دا ډیر وخت کې د شبکو د لاسه څخه زموږ د خپل د کور هیڅ حال او درک نه لرم چې شبکې دلته هیڅ کار نه کوي.
مې حکمت الله د واشیر ولسوالۍ کې د موټر ګاټانو مستری یم. دا نن موږ د ګرشه څخه پر زیر اغوشت دي، پر لار باندې موټر خراب دي، هیڅ درک نه لرو. هیڅ شبکه لا کار نه کوي. د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې دا ستونزه راته حل کړي.
موتین اتل یم او د واشیر یو دکاندار یم او دغه شبکې ډیر کمزوري دي او د ستونزو سره موږ مخ دي او دغه اسلامي امارت څخه دا غوښتنه او دغه شبکې نو کې ضروري کړه ته.
خلک انتقاد کوي او وایي چې حکومت د مخابراتي شبکو له پیرودونکو لاسل نه مالیه هم اخلي، خو په وینا یې چې د مخابراتي خدماتو ټیټ کیفیت او د انټرنیټ کمزوري سرعت ته هیڅ پاملرنه نه کوي. د هلمندیانو له خبرو لمخي ټلیفوني اړیکې ژر نه وصلېږي او د اړیکو ټینګېدو پر مهال د خبرو کیفیت ډیر خراب وي. خدای وازی د واشیر د ولسوالۍ د خلکو دردونه نه دي چې د مخابراتي شبکو په برخه کې غالي، بلکې د دې ولایت د ټولو ولسوالۍ اوسیدونکو ورته دردونه غالي. د ولسوالۍ ورها خو د مرکز لشکرګاه اوسیدونکو هم د مخابراتي شبکو څخه شکایت کوي. د مرکز لشکرګاه دو سیدونکو اسمت الله او سردار محمد ازادي راډیو ته وویل:
زه اسمت الله يم، د هلمند ولایت اوسیدونکو یو تن دکاندار، دغه د بیسم د شبکې د کیفیت څخه راضی نه يم.
زه سردار محمد د هلمند ولایت اوسیدونکو. دلته په هلمند کې مخابراتي شبکې خصوصا افغان بیسم شبکه چې دغه سم کار نه کوي. موږ نس کولای چې د نت څخه سم استفاده وکړو، حتی نس کولای چې د نت څخه یو کتاب یا یو لیکنه یا یو مقاله رښته کو. ولی انټرنیټ موږ ته په غټ قیمت باندې تمامېږي، په ډیر لوړه بیه باندې تمامېږي، ولی کیفیت یې کاملا خراب دی.
د هلمند سیمیز چارواکی وای دغه ستونزې له مرکزی چارواکو سره شریک کړي او ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو کیفیت ښه شي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې تړاو د مخابراتي شرکتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړي، خو لپاره پسې سره بیا هم بریالي نه شو. د افغانستان په جنوب کې د ایواز هلمند نه دي چې خلګې د مخابراتي شبکو له کیفیت او نشټوالي څخه سر ټکوي، بلکې د ورزګان، زابل او کندهار خلګ هم د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پر لاندو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او ولزره اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس په هم اسد لودین تور شو چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کړي.
ل بریتانیا خبریدونکې ورسپانې ګارډین له افغانستان سره د بشر دوستانه ژمنو پر نننی کانفرنس یو لیکنه کړې ده. دا کانفرنس په جنوا کې تر سره کیږي او د حکومتونو مشران له افغانستان سره پر مالی او بشری مرستو خبرې پکې کوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوترش دا مجازي یا انلاین کانفرنس داسې مهال پرانیزي چې د افغانستان حاکمانو د نجونو د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي تر دویم اعلان پورې ځنډولې دي. ملګري ملتونه له جرمني، بریتانیا او قطر سره په ګډه د دې کانفرنس کوربتوب کوي او داسې مهال جوړیږي چې د راپورونو له مخې 20 میلیونه افغانان له شدیدې لوږې سره مخامخ دي. افغانستان کې دا مهال 95% خلک کافي خواړه نه لري او شاوخوا 10 میلیونه ماشومان د ژوندې پاتې کېدو لپاره بیړنۍ مرستو ته اړتیا لري. د طالبانو په بیا راتګ د افغانستان څخه باندې 9 میلیارد ډالر پانګه د امریکا په بانکونو کې کنګل شوه، خو د ګارډین په لیکنه نننی کانفرنس کې په دې اړه خبرې نه کیږي. ګارډین وړاندې لیکي هیوادونه نه غواړي چې د افغانستان مرکزی بانک پیاوړی او لخپلو زیرمو ګټه واخلي، ځکه دا کار د طالبانو حکومت ته مشروعیت ورکوي. د استرالیا خبری شبکې اس بي اس بیا د هغه افغان ډاکټر پر ژوند لیکنه کړې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته هغه هیواد ته انتقال شوی دی. عبدل سانګزای د ملبورن ښار د ویلیلی په خونه کې ناست او په ټلیفون کې د خپل کورنۍ انځورونه ګوري. د اس بي اس په لیکنه دا ات دیرش کلن سړی له 2013 نه تر 2014 کال پورې د کابل ایمرجنسی روغتون جراح پاتې شوی او د هغو خلکو د ژغورنې لپاره یې نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کولې چې جګړه کې ښکېل وو. دغه خبری شبکې د استرالیا د طبي ټولنې د مشر عمر خورشید په حواله لیکلي چې د عبدل سانګزي په څیر افغان ډاکټران د استرالیا له روغتیايي سیستم سره ډېره مرسته کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان ته نړیوالې مرستې کمې شوي چې ورسره ګڼ شمېر روغتیايي مرکزونه تړل شوي او روغتیايي سیستم هم کمزوری شوی دی.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
تاسو د پیغامونو نوبت ته تاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم، افغان صاحب يم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالی له چانجیر بازار سره. دلته ورورست تقریبا څلور میاشتې کیږي چې خلک په جی پی اس ثبت کړی دي، نو دغه نومان اوس بیا راغلی دی د جی پی اس ته. نو خلکو سره تر مرستې کیږي نه د چانجیر خلکو سره یې ورته مرسته هم نه ده کړې. یو څو کسانو سره چې په ژمي کې مرسته کړې ده نور یې نه ده ورسره کړې. نو موږ د موسساتو څخه هیله کوو چې ژر تر ژره دغه د چانجیر د خلکو لیس د جنګ ووي او خلکو ته د نغدې مرسته ورکړي چې د یوې خوا مبارکه روژه را روانه ده او د یوې خوا خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زه حضرت علی د کندهار ولایت څخه په تماس کې یم. دغه د سری میاشت په نامه پروګرام چې روان دی دا ډیر بے نظم دی، نو دا بیرته هغه کسانو ته رسیږي چې هغه ژل کارټونه لري. داسې لا هم دا زموږ په ساحه کې پیښ شوي دي چې ژل کارټونه لري دوه او درې هغه ته رسیږي. داسې خلک ستا چې دا ژل کارټ هم نه درلودي دا نه جو ته رسېدلي. وسلام.
نه ملایم نه طالبیم، د هلمند ولایت څخه خبرې در سره کوم. 50 کاله کیږي، 50 کاله چې زه د لشکرګاه په شهر کې اوسیږم. په هیڅ په دغه 50-60 کاله کې په هیڅ ګوند کې هم داخل نه یم. صرف په خواج جبري عسکري مې کړې ده، نور هیڅ دغه بهتره په سړی یم چې شاید اوستاسې هم در کړی وي چې په افغانستان کې بل څوک حکومت نشي کولای بیل دغه ملایان. نو هیله ده چې خپل دغه حکومت سره دغه اسلامي امارت سره خپل ملاتړ وکړي. او شوزي خدای سي نه کیږي په سل کال کې درته چې 15% عملي شوی دي. د شوزو مکتبونو او د شوزو حقوق ستاسو دیموکراسي تاسو پرېږدي کرا کرا ټول کارونه سمې درته.
ویس اخلاقی هم د هلمند نه دا چې روژې ته هم د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي. د روژې په مبارکه میاشت کې زموږ د تجارانو خصوصا د هغو خلکو سره چې په ګواله ماړه خلک یې وایي چې د غریبانو لاسنیوی وکړي، ځکه ثواب یې یو په دوه دی. او د یوې خوا د دوکاندارانو او تجارانو هم دا غږ دی چې خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه تبان په روژې کې ام ډیر جګځي. نو موږ د دولتي چارواکو سه هم د هیله د نرخو په کنټرولولو کې هم دوی ته دا پکار دی چې د کنټرول رښته کې او نرخونه جګولار نه شي.
السلام علیکم، زاوت حق د فرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجک د کلی څخه خبره کوم. زما د فرا د ولایت د مسولینو او د مسسات صدا غشتنه زده د کلستان ولسوالی و سړک ته یو څه توجه وکړه. دغه ډیر خراب دی، دغه ډیرته جوړ کی او خادم نشته. دغه خادو هم غټه ستونزه ده، دغه ډیرته راوینو کور ودانې.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره و. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونه ته دوام ورکړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 دی. ورزولاندو خبرونه ته د چین ولسمشر شی جن پینګ وای د یو سولایز باثبات او پرمختللی افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي. هغه زیاته کړه چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده. د شی جن پینګ دغه څرګندونې داسې مال کړي چې نن هم چین د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او تریکا پلس د غونډو کوربه ده. ټاکل شوی نن په سویس کې د ملګرو ملتونو، بریتانیا او جرمني او قطر په همکارۍ د افغانستان لپاره د بشري مرستو راټولولو په تړاو یو آنلاین ناسته ترسره شي. ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره 4.4 میلیارد ډالر مرسته غوښتي، خو وایي تر اوسه یوازې د 10% مرستې ژمنه شوې. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه ګټه واخلي. د دغو خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته دا څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې یو شمېر کابل ښاریانو شکایت کړی چې د روژې پر رسیدلو سره د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوې دي. او د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي وایي د روسیې پر هغو ژمنو باور نه لري چې ویلي دي اوکراین کې پوځي فعالیتونه کموي. د روسیې د دفاع وزارت څو ورځې وړاندې ویل اوکراین کې خپل پوځي فعالیت د باور جوړونې په هدف کموي، خو لا هم پلازمینې کیف ته نږدې او چرنیف ښار کې بمباري روانه ده. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio کې لوستل شي. اوس هم نور بسته پروګرام د ملالۍ بشیر په کوربتوب واوري.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام نور بستی خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخوري. طالبانو د تیر جمعه په ورځ د هغو لسګونو شذو مخونیواله چې غشتلې د کابل هوایي ډګر څخه په الوتکو کې د هیواد بیلابیل ولایتونو یا هم له هیواد د باندې سفر وکړي. د سرچینو په وینا د شنبې په ورځ د هغو شذو ستونزې حل شوې چې هرات ته روان وي، خو د هغه محل و چې الوتکې تللې وي. ازادي رادیو هڅه وکړه چې په دې اړه د طالبانو خبرګون هم واخلي، خو د طالبانو د حکومت ویندویانو زموږ تماسونو ته ځواب نه دی ویلي. طالبانو نږدې و میاشت مخکې یو فرمان صادر کړ چې له مخې یې شذو ته حق نه ورکول کېږي چې له محرم پرته تر 2 اویا کیلومتره زیات واټن سفر وکړي. تر اوسه لا روښانه نه ده چې د طالبانو بندیز به یوازې د شذو پر مځکه سفر وي او که به الوتنې هم په دې بندیز کې شامل وي. د رواني اونۍ د یکشنبې په ورځ بیا طالبانو اعلان وکړ چې له دې وروسته به ښځې او نارینه په ګډه تفریحي پارکونو ته نه ځي. د امر بالمعروف وزارت په دې اړه په یوه اعلامیه کې تفریحي پارکونو ته د ښځو او نارینه وو لپاره ځانګړي ورځې اعلان کړي. اوریدونکو، نن په دې خبرونه کې پر همدغو موضوعاتو باندې خبرو لپاره د افغانستان په ولسی جرګه کې د خلکو پخوانی استازي ګلالی صافی او د شذو د حقونو فعال اوجی امیل ګډون کوي. اوس هم میرمن صافی له موږ سره د تلیفون د لارې وصل شوی ده. صافی صاحب، ډیره مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه. سلامونه تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته.
سلامت اوسی. ستاسو څخه هم مننه. صافی صاحب، لکه تاسو چې واوریدل چې طالبانو اعلانات کړي دي چې هم به ښځې سفر نسي کولای، د ښځو مخه یې ونیول په الوتکو کې د تګ، او همداراز په پارکونو کې جلا ورځې و ښځو او نارینه وو ته اعلان شوي، ستاسو په نظر دغه د ښځو پر حرکت باندې یا پر تګ را تګ باندې څومره اغیز کولای سي په افغانستان کې؟
ډېره مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه موږ هره ورځ د نوي فرمانو یا د نوي اوامرو شاهدان استو چې د ښځو په وړاندې خنډونه ایجادېږي. د یویشتم پېړۍ شرایطو ته تاسې ګورئ او د اوامرو ته تاسې ګورئ چې هېڅ یو بل سره سم برابر نه دي. په دې وخت کې اسلام اصلا د یو د منطق او د سولې او د مهرباني دین دی، او دی یو تصویر د اسلام نه خلکو ته وړاندې کوي چې متاسفانه یعنی د دې عواقب خنډ دي، خلک ډېر په تنګیږي او هغه شی چې په ډېر ظلم او ستم او په جبر او چا باندې تحمل شي دغه په مقابل کې کرکه ایجادیږي. زه له منډه یم چې د داسې عوامرو سره دی باید ډېر محتاطانه برخورد وکړي. تاسو ګوري مثلا یو د امر دی چې تاسو په پالکو کې په یو ورځ مزه یو کورنۍ ده، یعنی کورنۍ سالمه تفریح ته ضرورت لري چې مور او پلار او خپل بچیان سره یو تازه هوا ته لاړ شي یا یو څو دقیقې یو پارک کې وګرځي یا میله وکړي چې غواړي. اما دی وایي چې نه، ستا پلار دې په یو ورځ راشي، مور دې په بل ورځ راشي، ماشومان به څه کوي؟ د دې پارک تک نه به څه لذت وي چې پلار به ورته یو ورځ به ښځه وړي خپل پارک ته د بچیانو سره لورانو سره بیا به ورته ولاړ اوسېږي چې څو هغې خلاصېږي یا څو هغې یو ساعت تفریح کوي بیا به بېرته دې ځان سره ولي. د دې هغه اول اقتصادی مشکلات ته ګوره دی او فامیل معلوم نه دی او واضح خبر ده چې د دې هغه کې تنه نارینه و د پارکونو استفاده کوي چې بتونه څو قربانه تزلی او درزلی مصرفونه نه کوي چې هغه ته ټیکسی ونیسي، هغه ته موټر ونیسي، هغه ته پارک پولیس یا بیرته راوړي. دا بل دا چې د خلکو وخت ځای کول دي، یو نفر که مثلا کار لري او رخصتي ورځ لري خپل بچیان سره کوي، هغه دی وایي نه ته نه خپل لاړ شه نن رخصتي او خزه د بیرازه دوشنبه سه شنبه کې یعنی دا رقم خو نه کیږي. دا نه پوهیم چې دا د کوم منطق ته مخې نه دی داسې عوامر صدرې. بل بدبختي د دې چې رسنه جنکی د شپږم صنف نه وروسته باید ښوونځي ته لاړ نشي، یعنی ولې؟ آیا د ښځې د مکتبونه مسؤونه نه دي؟ آیا دی ورته منطق دی ووایي خلک د خپل په منطق باندې پوکی مثلا وایي چې ته مزه یعنی دی پیسې نه لري چې ښوونکو ته ماش ورکړي، ته خو یې نصف په غاړه نیولی دی، یا مثلا دی امکانات نه لري یا دی اصلا کادر معلمي نه لري چې اقلا خلک پوه شي چې په دغه دلیل باندې دا بې دلیله چې اوامر صادروي چې فلانی نن وګرځي نن دې وخوري نن څمري نن دې راپورته شي او نن دې نه پوهېږم پارته لاړ شي سبا دې نه ځي. دا ټول هغه خبرې دي چې د خلکو په دې معنویاتو باندې په دې روح روان باندې دی یو نوی شکنجه نازله کړي دی چې خلک دا رقم زپي دا رقم زپي چې نور بده د ژوند نه په سر راشي. زه دې نه خوشي په دې مې چې دې کې زه مطمئنه یم چې شاید زمونږه د دښمنان یا شاید استخباراتي منطقوي مخالفین زمونږه د دغه کارونه دی سو استفاده وکړي او غواړي همدغه رقم چې خلک په تنګ راشي، خلک په جنگ راشي، خلک تر نورو په تروریستي ډلو ته پناه ایسي، نورو جنگي ډلو ته پناه ایسي. دا یو نوی د جنگ میدان برابرول دي. یا دا چې طالبان خپل په کارو چې پیږي که منطق لري خلکو نه پټي، یا دا چې اصلا د هیڅ منطق نه لري همدغه څه رقم چې زو شم راشي امر صدري اله مده به چې هر څه زر دا د تاریخوالي مخونیول شي. دا د مخز مقابل کې دا رقم ځان ستیزي په یو وشته پیډه کې وای چې ته په تارک سفر راو یو از مکه. آیا اسلام دونه یعنی دی وړو کوي که چې په تارک مسونیت دی ولی ویل شي و چې فزه باید یو سفر وکړي؟ دا د منطق ته نگران او چې دغه وخت بنیاد خزو ضعیفه و دی د جنگي توان نه درلود په لارو کې کیږي چې دایمنات سره مخ شي وای کیږي چې یو خطر سره مخ شي د محرم یا یو نارینه سره راو شغیت هغه مسونه یو ځای نه بل ځای ته ورسي. اوس دغه مسئولیت چې موجود دی څه دلیل ورته ویلای شو چې نه باید به هم باید څلور نارینه د څلور خو اوسېږي په تیاره کې ناست وسي چې ده یو ښځه یو ځای نه بل ځای ته ځي؟ نو دې خبرو ته باید د منطق د لارې نه جواب ورکړي بغیر د هغې واقعا خستري کوي. زه دونه په دې ورځو کې ستومانه یم د اورېدلو نه د خبرو د لیدلو نه د تصاویرو چې خپل له په محل کې نه یم. زما زړه په هغه ښځو واقعا درد کوي چې دوی به څه رقم تحمل کوي. د دې خاوند به تل کار پسې میړه به یې تل کار ته او دا به ناست چې څو مازدیګر هغه راشي او هغه زوی چې ته به لږ هغه د دواخانې پولیسي ورته ګولۍ واخلي یو ټابلیټ واخلي چې د دوا وغي یا ډاکټر ته ایسي یا مثلا د سودا پسې لاړ شي. دا ټول محدودیتونه ایجادول په دې شرایطو کې واقعا هیڅ منطق نه لري. معلوم ده هغه وخت چې اسلام یعنی یو شرایط جوړ کړي چې باید ښځې او محرم شي، هغه فقط د ښځې د محافظت لپاره کړي، نه د ښځې د شکنجې لپاره. دې دغه مسله د ښځې د شکنجې لپاره ته استفاده کوي او لکه یو وسیله ته نه کار اخلي. باید د منطق د لارې نه دا کارونه حل شي. خلک نور ستړي دي، نور واقعا خلک په تنګ راغلي. کله چې په تنګ راشي نور کېدای شي چې یو بد حالت افغانستان ته راشي، نور افغانان د دې بدبختي توان نه لري.
مننه.
کافي څلوېښت کاله ځپل شوي وو، بس دی.
مننه.
سړی وایي نور بس دی، باید بس کړي نور.
مننه صافی صاحب زبرت تاسو ترازم اوس هم زموږ د خبرونی دوهمه میلمنه اوګی امیل لمش سره وصل سوی د تلیفون لاري اوګی جانی مننه چې تاسو لمش سره خبرې کوي
تاسو نه مننه درنی خور ګلالی جان صافی تم زما سلامونه او درنه مننه کوم چې په دې بس کې مونږ ته هم تاسو ګډون ورکړه ځکه زه د دې فاجی په دې اون کې زه په دې یو ماحول کې ژوند کوم اوسم وکیل صاحب ویل چې څوک چې دلته دی واقعا سخت ده
بلې صافی صاحب ویل چې د طالبان د ځینو اوامرو څخه چې اسلام 1400 کال مخکې صادر کړی وو د هغو څخه ناوړه ګټه پورته کوي د شوزو د شکنجه او د دوی د مخنیوي د پاره په داسې حال کې چې د صافی سه پوینا اوس مهال هغه استونزې او مشکلات یا هغه خطرونه شوزو ته متوجه نه دي چې 1400 کال مخکې ورته متوجه وو آیا تاسو له دوی سره موافق یاست
ولینا بالکل زه بالکل هم نظرم هغه دا بل اثر دی دلته ساينس ټکنالوژي جهان چیرته ځي او سوال اس کاله مخکې دا غنه زیات کلونه مخکې هغه وخت بل وخت او هغه وخت د دوی په ان چې څوک یو چیرته تلل یا کزه متضرره کیده یا یو څوک باید اوسره وي اما اوس په دې وخت کې چې ښځه او نارینه کارونه کیو زحمت مباسی شیان سخت ده او دا ناممکنه ده چې هغه څه چې دوی غواړي چې شپې دوی فکر کوي او د ورځې د میرمنو لپاره د دوی د ذهن د نارامول لپاره نوی نوی خبرې وباسي او اوس دلته چې ښځې کارونه کې مونږ خو تقریبا 90% ښځې یو دا څوک چې وایي نیمایي برخه مونږ ښځې یو مونږ خو دلته خپل نارینه له لاسه ورکو جنګونه ډېر مونږه متضرر کړو مونږه ورونه مونږه زامن مونږه میړونه واخیستل دلته کونډې ډېر زیات دي که دوی کارونه کې د دوی اولاد د دوی خپل دا ژوند سرقم پر مخ لاړ شي د دوی حیات ضروري ده چې باید انسان مجبور ده چې د خپل ژوند پاتې کېدل لپاره هر چیرته هلې ځلې وکړي نو چې دا کور ته کښېني او نارینه ونه لري د چا لاس ونیسي چې دا تر بازاره ځي یا تر ډاکټره ځي یا تر کاره پورې ځي یا یو چیرته سفر کوي همدا اوس چې ما تحصیل کړی زه حیران یم چې زه غواړم یو سفر ولاړم صفات شمال ته زه تر سمنګانه پورې راغلم یعنی ته باور وکړه چې په دې سرویس کې چې نیمایي ښځې هم وي هر یو نه به پوښتنه کوو خپل نارینه سره هم چې ناست دا د واقعا وي میړه دی دا څومره بد دی دا څومره شرم دی د ده په ذهن څه تاثیر کوي د میړه څه تاثیر کوي یا یعنی داسې یو ځای کې نه څو ځای کې بار بار مونږه کته کړو ایران ایران به کتل واشي واشي به هر یو ته کتل بیا ویل دا ستاسو کېږي یا نو ته ورته تذکیره وباسه یعنی ډېر سخته ده واقعا دا انسان د انسان هغه انساني وجدان بیخي تکان خوري چې خدایه زه په سرقه ماحول کې ژوند کوم زه د دې حق نه لرم چې یو چیرته لاړ شم یا کینم هر لحظه باید د وحشت احساس وکړم دا سفر ما د پاره دومره دردانګیز او هم د دې خوانه کوم لحظه مونږه کته کړلو او پوښتنې وکړې چې دا د څه کېږي هغه د څه کېږي واقعا زه چا سره تللی وم چې هغه زما سره په محرم پیس تللی و خو تذکرین سره نه لګېده یا هر څه چې ویل یو ضرورت و چې باید مونږ هلته تللی و ضرورت و نو ما سره خاوند نه و ما سره هغه نه و دونه ډارېدمه چې هر لحظه فکر کوم چې اوس یو بل څوک راځي بیا به وایي چې اسناد دې وباسه چته د دې سکیږي یعنی ډیر سخت
بلې او ژی جانې ځنو اوریدونکو مشته ویلی و چې د دغه محدودیت په خاطر باندې شته مجبورستوي چې حتی و خلکو ته پیسې ورکي او د کرایې خلک له ځان سره یو سي ځکه چې شته اجازه نه لري چې د یو ځای څخه بل ځای ته سفر وکي او د نارینه د پاره بیا هم په ګټه باندې تمام شوی دی یعنی نارینه باید دغه د دې پر ځای چې دغه ستونزې پر ضد باندې د دوی په وینا ژغ پورته کې نارینه د دغه څخه ګټه پورته کوي ځکه چې دوی ته یو بل د عاید لاره پیدا سوه چې د ښځو څخه پیسې واخلي او خپل ځان د ښځو محرم معرفي کړي ستاسو په نظر باندې دغه یو بل څومره لوی یعنی یو بل څومره لوی بار دی چې د ښځو پر اوږو باندې بار سو
بالکل همدا خبره ده همدا سیزه مجبوره شوم چې هلته یو ضروري کار و، یو حیاتي زموږ د ژوند دغه و، او ما یو یو خپل دوستان نه لکه یو ورور غوندې هغه نه مې خواهش وکړو دغه مصرف دغه کرا دغه ټول شیان ما ورک، یعنی هغه تیار یو ډاکټر هم تیار ما سره لاړو، هغه د مجبور چې چیرته ووایي چې زه د دې محرم یم، زه ټوله لاره کې یم، د یارې احساس مې کوو، او نن چې زه د کور نه د مکریان نه غوښتل مې چې تر جادي پورې راشم یو سرویس، یعنی اوس خو اقتصاد دومره ټیټ دی او مشکلات دي چې موږ ټکسیګانو کې خام موږ اجازه څوک موږ ته په آسانۍ نه ورکوي، په سرویس کې موږ دپاره اجازه نه وه چې پورته شم، چرا نه اجازه نه نارینه بای پورته کو زه بای پورته نه کړم، نیم ساعت زه د خپل کار نه وروسته پاتې شم چې ډاکټر ته راتلم، نو سرویس اوس ما ته اجازه نه ورکوي، ځکه چې وایي طالب وایي چې ښځه چې بیا ودرېدي او هغه څو چوکۍ چې ډک نور به اجازه نه لري چې ته ښځې پورته کړي هغه لس روپیګي سرویسونو کې، نو ته فکر وکړه چې دونه په ما سخته تمامه شوه چې زه نیم ساعت ودرېدم ودرېدم، هر سرویس به اجازه نه و، نگران ولې بس اجازه نیست، زه به یو خواته ودرېدم، او دا نن ما د پاره ډېره سخته وه، هره ورځ کله په سرویس کې مونږ نه پرېږدي، کله په ټکسي لاینی موټر کې مونږ نه پرېږدي، دونه سخته ده، دونه په مونږ بد تاثیر کوي چې هیڅ پوښتنه مه کوه، یعنی هر میرمن د پاره هر ښځې د پاره اوس هره ورځ د شپې دوی کینی چې څنګه مونږ کولای شو چې د دوی د نارامولو د پاره د دوی د ژوند د محدودولو د پاره کوم لارې چارې وګورو، د شپې وي د کیږي سهار یو خبره وباسي چې پارکونو کې داسې لاړ شي، پام کوي چې نارینه سره خبرې ونه کوي، اختلاط ونه لري، و داسې ونه کوي، هسې ونه کوي، داسې رقم ژوند دی چې مونږ دلته کوو، په خدای دومره یو خوانه تشویش لرو چې د ولګې نه مړه نه شو، کار نشته، آمد نشته، راکړه ورکړه نشته، پیسې نشته، د نظام د بانک خراب دی، درې په ساتونو ساتونو په لاینونو کې ودرېږي، د $200 دپاره هغه هم په هفته کې یو ځلي ټوله ورځ دې خلاصیږي، هلته چې ځې نوبت نه رسیږي، یو بیروبار دی، یو معاشر دی، نو څه رقم ژوند وکړو، څومره سخته ده، مونږ د دې غمه وخورو چې سبا ته ژوندي پاتې کیږو نه کیږو، د ولګې نه مرو، او یا دا چې دلته اوس ګرځېدل مونږ دپاره دومره سخته ده، د ژوند دا ساحه څومره سخته ده، څومره سړي ته درد ورکوي، څومره سخته ده.
مننه اوژی جانې، ستاسو څخه به نورې خبرې هم واورو. صافی صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم، تاسو ته اوژی جانې خبرې واورېدلې چې دوی د هرې ورځې حال ووایه چې د څومره ډېرو ستونزو سره ښځې مخامخ کېږي په خپل ژوند کې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې، ستاسو په نظر دینی عالمان باید څه وکړي چې د طالبانو سره کښېني او دوی ته سر ور خلاص کړي چې دوی وپوهوي د دې پر ځای چې دوی د شذو ژوند محدود کې باید خپل هغه طالبان چې دی یا چارواکي یا هغه نور کارکونکي چې د دوی سره د دوی په نظام کې کار کوي، د دوی په حکومت کې کار کوي، هغه و پوهوي چې اوس دنیا بدل سوې ده، اوس حالات هغه سندې لکه دوی ته چې ورشو دل سوې دي، افغانستان یو بیل افغانستان دی، او خلک تعلیم یافته دي، شل کال خلکو د نړۍ سره راکړه ورکړه کړې ده، په عصري ژوند باندې اوس پودی اموخته دي، دغه خلک اوس یعنی دغه ته ذهنن کې داس چې آماده نه وي چې پر دوی باندې دومره ډیر محدودیتونه ولګیږي، یعنی دینی عالمان په دغه برخه کې څه کولای شي؟
معلوم در د علما او رول ډیر مهمه ده، متاسفانه خبر دلته مهمه ده، دغه زیاتره مهمه ده چې باید یو څوک ووري علما د دین کوي کړي ونه مری ده، به څنګه کو زه وایم چې په دوه کالو په دوه کې د امریکایانو سره کافی ناست درلودل او الته تړونونه امضا کړل، اته خپل د امریکایانو په مقابل کې خپل هغه امضا ته ډیر وفادار پاتې شول، اما چې ویلو چې د امریکایانو ژوند به مسؤل یې هغه ډیر مسؤل خپل یوادو ته برته ولېګل، یعنی دا غي مسؤلیت ګارانټي وکړله او خپل وفاداری وښودله، دیپ موږ ته وایي چې یو جدي د امریکایانو ته هم توافق کړی چې ښځو حقوقو ته به د احترام کوي، زه نه پوهېږم چې ولې په دغه برخه کې دوی بیا په شا لاړل، یعنی ولې دوی عقب نشیني وکړله، دلته نه یوازې علماو ته، ټولې دنیا ته لازم دی چې دوی مجبوره کړي چې د شرایطو سره سم اسلام دین په رڼا کې د ښځو حقوقو ته احترام وکړي، موږ هیڅ یو افغان ښځه هیڅ یو افغان نجلۍ نه غواړي چې مثلا یو اروپایي ژوند په افغانستان کې ولري، هغه څوک چې غواړي اروپایي ژوند لري هغه ورته لاره برابرې دي زی خپل ژوند په اروپا کې کوي. هیڅ یو افغان ښځه په افغانستان کې هغه شی نه غواړي چې اروپایي په اروپا کې لري، دا ناممکنه ده. او موږ اقلا غواړو چې د نورو اسلامي هیوادو سره ځان مقایسه کړو. تاسې ګورئ نن په پاکستان کې چې دی کلونه کلونه هلته شپې ورځې تېرولې، فامیلونه اوس هم هلته دي، حتی اولادونه ټول هلته درسونه وایي. دغه اوس هم زه اورم چې د مشرانو لورانې په ډېرې ښو پوهنتونو کې درس وایي. یعنی هغې هلته هم خو جنکې ښځې ازاده دي، دا رقم نه دي لکه دی چې غواړي. دی د عربستان سعودي ته وګوري، دی د اماراتو ته، قطر چې د دې دفتر اصلي دفتر همغه ځای کې هلته زه تعلیم لیدلی دی چې بهترین پوه ښځې لري، د پارلمان غړي لري، یعنی لوستې ښځې ډېرې زیاتې دي، موټرونه درایوي، بیرون ځي، رستوران ته ځي. یعنی دا خبر چې دی دا رقم کلک نیولی دی، دا په هېڅ اسلامي هېواد کې نشته. یو ویشتمه پېړۍ ده، دنیا چیرته تللی، ټکنالوژي چیرته تللی، او موږ هنوز هم د دنیاوي دې پسې شلل ولاړه سو چې د ښځې لمن باید توره اوسي، او نه پرېم ټیکرۍ شین اوسي، نه پرېم سری باید پټ اوسي، مخې باید پټ اوسي. دا خو هر پردي چې هره ښځه لاړ شي لست کړي، دین زده کړي، هغه واقعي دین زده کړي. هغه دین نه چې یو جاهله ورته تدریسي، یو عالم ورته تدریسي، پوهنتون دی وایي، درس دی وایي، اسلام دی وایي، چې هغې خپله پوهشي. ما ته د جنت لاره ته ولې کوي؟ پرېږدي چې زه خپله پوهشم چې د جنت لاره کومه ده. دیږ ولې داسې ځان شوقي کوي چې زه باید دغه ټولې ښځې چې په افغانستان کې دي په داسې ظلم وکړم؟ داسې یو شرایطو کې وروزه به چې د کاملا اسلامي شي، چې مستقیم وخت شي مشر جنت ته لاړ شي. آیا د دې وظیفه همدغه ده د حکومت؟ آیا د حکومت وظیفه همدغه ده چې ته ښځه جنت ته ولېږي؟ ته ورته دلته اقلن خوراک برابر برابر که همسې چې هغوی خور وویلې. تاسې ګوري چې څونه کونډې منګه لرو، څونه بې سرپرسته ښځې لرو. تاسې په دې بدبختي کې ملیون ملیون خلک لاړل پاکستان، ایران ته، خصوصا نارینه لاړل کار ته، ډوډۍ پیدا کولو ته، او ښځې لورانې خویندې ټول په افغانستان کې پاتې دي. دې ښایي څه وکړي؟ بېرته د هر کار دپاره هغه مسافر محرم خپل چې په ایران کې مزدوري کوي هغه راوغواړي؟ دا خو ناممکنه ده. یا نو داسې شرایط برابر کړه چې هر یو ته د میاشتې زر ډالره یا پنځه سوه ډالره معاش ورکړه، چې هغه کور کې ناست اوسي، بېغمه شو کې نه پارک ته لاړ شي، خپل کور ځان ته جنت جوړ کړي. یا نو که نه شي پرېږدي چې خپل ژوند مخته ایسي، اول د علم مخه یې ولې نیسي؟ ولې د تحصیل مخه د ښځو نیسي؟ د کوم اسلامي هېواد سره ځان مقایسه کوي؟ یو اسلامي هېواد دی وښي چې هغه کارونه چې دی کوي هغه هم کوي. دلته د اسلام خبر نه ده، دی فقط حالت فشار جوړه کړې ده، خلک ځوروي. زه مطمئنه یم چې د یو بل جنګ ته لاره خلاصي، د یو بل بدبختي ته د افغانستان لاره خلاصي. ممکن یا به کومه چلواله یا به کومه ډله تپله راپورته شي، او هغه خلک چې قطن هغې سره علاقه نه لري به ټول د هغې لمن ته ځان واشي. څو چې دغه جنګ د دې په مقابل کې کلک شي، څو چې دې په زور د طالبان د حکومت نه بېرته کړي. که دوی غواړي وکړي، باید اول د خلکو زړه لاسته راوړي. که دوی غواړي حکومت وکړي، باید اول خلکو ته شرایط د ژوند برابر کړي. ښځه انسانه ده، حق لري. اسلام ورته حق ورکړی چې ته تعلیم علم زده کړه. د علم حق یې ورنه مخله، ته د اسلام په مقابل کې ولاړې. ته اصلا اوس باید خپله خدای ته جواب ورکړې. هغه څوک چې د علم معنی کېږي، دی د اسلام اوامر ته بې احترامي کړې ده، خدای دې خپل په غضب کې او د جزا دې ورته ورکړي. انشاءالله دی خپل هغه څوک چې د علم معنی کېږي هغه به خپل جزا ګوري. دی وایي چې موږ مسلمانه سو، دا څنګه ته د خدای امر نه پرېږدي چې عملي شي؟ دی چې دا وایي چې موږ بې محرمه نه پرېږدي. تورته څه رقم محرم جوړي؟ مس چې امیر خور وویلې چې موږ خل مجبوره دي چې یو کرایي محرم ځان ته پیدا کړي. ته نه شرمېږي چې خل مجبوره یي چې یو پردي ته ودرېږي، یو ښځه پردي ته ودرېږي چې ته زما محرم شو، زما څنګه اوسېږي؟ ته خو اصلا خپله فساد تر لاره برابرې، ته خو اصلا خپله د اسلام مقابل کې ولاړې. متاسفانه دا کارونه د دوی قطعا اسلامي نه دي. که دوی وایي چې موږ دا د اسلام د خاطر کوو، دا دروغ ده، دا یو سیاسي فشار دی. نه پوهېږم چې څه مقصد لري، یا دا چې د نړیوال ټولنې نه په دې شکل باندې جزیه اخلي، او یا دا چې دوی کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي زموږ په حقوق د کوم لاسته راوړنې دپاره ملکی، او بل یو هېواد ورته فرمایش ورکړي چې دغسې د خلکو زپه زه بیا تا ته کوم شی درکوم. یا د دې دوه رقمه دي، یا د نړیوالې سره دا جزیه ترې نه اخلي، او یا دا چې د خپله کوم بل هېواد ته جزیه ورکوي. په دې طریق باندې ښځې ځوروي، خلک ځوروي، ملت ځوروي، چې پرې دغه هغه هېواد چې دوی ته فرمایش ورکړي هغه خوشحاله اوسي. یعنی دغه ټول شیان چې دی کوي زما په نظر زمینه دي او بدبختي برابروي. هیله من یم چې هر څه زر د خپل مشران یا هغه څوک چې پوه دي هغه باید واقعا خپل پکلا کو درې چې خپل منسک دی نه باور نکوم چې دا مثلا یو وزیر په سویا یا یو رئیس الوزرا په سویا باندې دی دونه به خبر اوسېږي او حکومت کې خبر نه اوسېږي او اجتماع پیری د ټکنالوژي د خل هر څه دی کې پټ نه پاتې کیږي صحیح دی شل کلمه کار کارونه چې دی کول اته مور ته لږه د څه وخت باید کړی وای ولې چې مخکې دا غنی او بل حکومت یو بل بدبخت حکومت چې خلک دونه زپلی چې خلک دې پر اتاک باندې خوشحالي کوله اوس خو تاسو نو اوس خو دې د څه حکومت په ځای راغلی چې اقل نه ولاره جوړه کړی و انسټیټیوټونه او پارلمانو محکمه وا سرنولي وا ته ولې ټول شاید سره خرابې پولیس او اردو دا ټول د سره خرابې د سره راته جوړي د سره کونه جوړ شي دا ټول ورانه برته جوړي یا مکتبونه جوړ شي ټول ورانه برته جوړي دې د ورانه لپاره کارغلی او سی خدای درته زر ګلمرته ټول کی او کنه چې راغلی حکومت دی چې باید ځان د پوکي د شرایطو باندې ځان برابر کی نړیوال قانونونو ته د قانونونو ته باید پابند اوسېږي اسلام ته پابند اوسېږي اسلامي عوامل د بزای کی او د خلکو د وسایل لپاره باید کار وکړي حکومت د خلکو د وسایل لپاره دی د خلکو د خدمت لپاره دی نه دا چې د خلکو د زور او لوټ لپاره
مننه صافی سیب ډیره مننه او ژجانی تاسو واور دل چې صافی سیب و دې خبرې ته هم اشاره وکړه چې طالبان دنجونو پر زده کړو تر شپږم ټولګي پورته بندیز لګولې دی او هغه بیرته کورونو ته ولې ژلې کله چې په لومړی ورځ باندې هغه شونځي ته لاړې د مارچ په 28 نیټه دوی دا یادونه هم وکړه چې طالبانو دا کار د نړیوالو څخه د امتیاز تر لاسه کولو په خاطر کړی دی د نړیوالو څخه د امتیاز په خاطر باندې کدا کار کیږي آیا تاسو په نظر ترمنځ بیرته افغانان نه ځپل کیږي کڼړیوال هم له طالبانو سره مرسته نه کوي یا طالبان هم د نړیوالو څخه د امتیاز تر لاسه کولو په خاطر باندې پرنجونو باندې بندیز لګوي ترمنځ خو بیرته افغانان ځپل کیږي
واکان اما غوړس چې دوی اول ژمنه وکړه چې عمل میاشت کې دوی کولای شي مکتبو ته لاړ شي ام تر شپږم هم هغه نه پورته لیسا پانتون دوی کولای شي چې درس وای خپل اعلان وکړ په باور وکړم دومره امیدوار شو دومره هلي د ټولو جنکو په ځړ کې وټو پیدې چې دا دې اوس خوشو چې موږ ته خو اجازه دی اقل ورکي او که د حجاب خبره خو هیڅ کله موږ بی جابی نه بی جابی م کړی دا او نه کو دا مانو هیڅ خبره نشته نو چې موږ تحصیل ونه کو او خبره پدې کې دا چې دوی چې دوام ځلې دا اعلان وکړي چې دوی واقعا دوی مکتبو ته لاړ په خپل وخت او دروازې تړلې دروازو شاته پات شو په باور او کچا غورس نه وازی غ جنکی چې مکتبو ته تلل په هغه سن کې چې دوی پرینه خودل دروازو شاته دوی وژړل ټول افغانستان وژړل د باور کزم زلونه و راخستو دوی کدا تعلیم سره سیاسي برخورد کوي دا د افغانستان د بقا خبره ده کیا واري ز په خپل علمی غړي پاتې شوم یو لاس کال په معرف کې قسم خورم چې د معرف هغه سیستم چې کله پاغه کې وقفه راشي بیا هیڅ کله په حال ناراضي هر که یو هیواد اوران شي بیخي بیخي سرچپه شي تک تک شي د دې وطن هغه نسل هغه ارزان نیرو به بیرته ودانی جوړ کی او بیرته به مانیګان جوړ شي اما که معرف یو واري د دې سیستم ته صدمه ورسید او پدې کې ځان راغی وقفه راغی نو هغه هیڅ کله هم هغه خپل حال ته ناراضي دا لوی جفاده او درې کاله کیږي چې دغه سي برخوردونه د معرف سره کیږي همیشه حکومت چې راغلي دي دغه د کیفیت لپاره هیڅ کله کار نه ده شوی دي هر څوک چې راځي یو نصاب تعلیمی خو دومره په اسانۍ نه جوړیږي هغه لوی علما کار کوي هغه ډیر تکلیفونه استل کیږي هغه ډیر او پروسیجر لري ډیر پیچل دي چې هغه کار کیږي چې نصاب جوړیږي او دا اثر سره سم د تقاضا سره سم جوړیږي هغه د سینې د چیز بل رژیم راشي 15 کال یا 2 کال بعد هغه لري کی او بل سبیا پیشنهاد کی نه هغه به کار هغه نه کار اخیستل کی او نه دا بل به جوړی چې هغه نه کار واخیستل شي یعنی هر یو دل سوزانه او د زړه لکوم معرف لپاره چا کار نه دکړي معرف خراب کړي دی معرف رغول نه دی هر یو خپل سوء استفادی معرف په ټول افغانستان کې یو وزارت نه دی یو امپراتوري ده هر هغه د افغانستان په کونج کونج کې باید د دې لپاره هیڅ څوک سیاسي ګټه پورته نه کوي
دا لوی جفا د یو ملت دی او د انسان جوړول نه پاره دی او ملت د پاره چې غواړ ژوندۍ پاتې شي دا تعلیم دی دا علم پوها دا هنر دی چې انسان کول شي خپل ارزوګان ته ورسیږي د ساينس ټکنالوژي سره سم خپل ګامونه پورته کړي د هیواد پرمختګ لپاره خو دې سره دا رقم برخورد یعنی ته باور وکړه چې دا مونږ ډیر وزورولو دوی آرام ناست یا وېز دلیل نه وای دا مسله ګونګه ده اوس
او جی جان ډیر زیات مننه ستاسو د وخت څخه ګلالی صافی سیف تاسو څخه هم مننه او جی امیل تاسو څخه هم د خبرونی وخت پای ترسیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو اوریدونکو تر بیا مو پرخت